په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورې دی خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو د سر سلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د سر سلیب کمیټې د چارو مشر ایل وی فولین نن د دې کمیټې په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې ویلي چې له هرو دو افغانانو یوې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او نه هم د خوړو لپاره کافي ډوډۍ لري. هغه زیاته کړه دا په دې معنا ده چې په خوارځواکۍ ډېری ماشومان او هغه کسان چې د بدن یو غړی له لاسه ورکړی او هم هغه کورنۍ چې د ژمي په سختو شپو کې ځان نشي تودولی ټول مرستو ته اړتیا لري خو ډېر کمې دغه مرسته ترلاسه کولی شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لسه باندې څلوېښتو کلونو رئیس د اړمنو افغانانو لاسنیوی کړی او دې ته ژمنه ده چې راتلونکي میاشتې او کلونه به دې ژورې ښکېلتیا ته هم دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وایي که څه هم په تېرو دو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې امنیت ښه شوی خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. هغې دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. اوتنبایو وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د هېواد ته د بشري مرستو ډېره برخه د لویدیځو هېوادونو ده او زیاته کړه همدا هېوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي. د میرمن اوتنبایو په وینا که څه هم د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي خو دغه هڅې د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه لري دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې دوه کاله کېږي خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه عمده عوامل بلل کېږي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې او ښځې یې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي مؤسسو او په یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. په تاجکستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د وژل شوو کسانو د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 1200 تنو ته پورته شو. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل د کفر نهان له سیند څخه د لټون په عملیاتو کې د 4 کسانو جسدونه ترلاسه شوي چې 3 ښځې او یو نارینه دي. د لټون له دې عملیاتو وروسته د کمیټې اعلان وکړ چې جسدونه یې د نورو معایناتو لپاره روغتون ته لیږدولی دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې پرون ویلو دغه اورښتونو د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکي ولسوالیو کې هم تلفات اړولی دي. د اسلام آباد عالی محکمې د توشخانی په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډولې او د هغه د خوشې کېدو امر کړی دی. د اسلام آباد د محکمې نن د عمران خان لخوا په دې قضیه کې د سزا د ځنډولو په اړه د غوښتنې تر اورېدو وروسته نن دا پریکړه اعلان کړه. سترې محکمې ویلي په دې اړه نور جزئیات به وروسته وړاندې کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ډالیو پر پلور تورن. عمران خان د اګست په 15 په لاهور کې له نیول کېدو رئیس د اټک په زندان کې بندي دی. کرملین وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې د اجیرو وسلوالو د ډلې واټنر د مشر یوګینی پریګوژین د خښولو په مراسمو کې ګډون وکړي. نوموړی څو ورځې مخکې د یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ووژل شو. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف دا هم ونه ویل چې پریګوژین به کله او چېرته خښېږي خو د راپورونو له مخې ټاکل شوی هغه نن په سان پیترزبورګ کې په هغه ادره کې خاورو ته وسپارل شي چې د روسیې ډېری مشران او چارواکي پخې خښ دي. ویل کېږي په دغه هدیره کې د پوتین مور او پلار هم خښ دي. ایران او عراق په ګډه هوکړه کړې چې د عراق په شمال کې د ایرانی کوردانو مخالف ډلې بې وسلې کړي. د دواړو هېوادونو چارواکو پرون دوشنبه د دې هوکړې خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د عراق حکومت موافقه کړې چې د سپتمبر تر 19 به د دوی په خاوره کې میشتې وسلوالې ډلې بې وسلې کړي او بیا به له خپلو پوځي اډو وباسي او هغو کمپونو ته انتقال کړي چې د عراق حکومت ورته ټاکلی دي. د ایران او عراق ترمنځ دا توافق داسې مهال کېږي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب له دې وړاندې د عراق په شمال کې د کوردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډران الوتکو بریدونه کړي وو. تهران دا کوردان تورن کړي چې د ایران دننه په ناکراریو کې لاس لري. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل وړاندې سپینمانی وای چې د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته خپل دریز تل واضح کړی دی.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریز لري.
په دې اړه مو د نجونو د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې چې د افغان نجونو له زده کړې د نړیوالو دغه ملاتړ ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
سلام الله ترکای تاسو شه نن مو وکړ کې یو هیڅ نوم فعالیت نه فرهنګي نه مدني فعالیت کولای نشو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په ایران کې میشته یو شمیر افغان کډوال هم هلته د خپل تاریخ ژوند شکایت کوي. دا به هم واوري چې د اسلام آباد سترې محکمې د توشخانی په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډولې او د هغه د خوشي کېدو امر کړی دی. ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند پرون خبریالانو ته په واشنگټن کې وکړه او ویل دوی طالبانو سره د نجونو د زده کړو په ګډون د خپلو ټولو اندېښنو په اړه واضح دریځ غوره کړی دی. متحده ایالات داسې مهال یو ځل بیا د افغان نجونو د زده کړو پر ملاتړ ټینګار کوي چې یو شمیر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک حال ته ځورېږي او د نړیوالو دغه ملاتړ تر اوسه د دوی درد نه دی دوا کړی.
که څه هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د زده کړو د بیا پایل لپاره د طالبانو حکومت هیڅ روښانه تګلاره نه لري، خو سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس بایدن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره په ښکاره توګه شریکې کړې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر پرون رسنیو سره خبرو کې وویل د طالبانو سره د اړیکو په ارزیابۍ کې به د نجونو د تعلیم موضوع په اړه د امریکا روښانه دریځ ادامه ولري.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري. له همدې امله موږ طالبانو سره د خپلې ټولنې اندېښنې لکه د نجونو تعلیم شریکې کړې دي. موږ دا بشپړه روښانه کړې چې بې له دې چې طالبان قوي کړو له افغانانو سره په مرستو کولو متمرکز یو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې دا هم وویل چې د متحده ایالاتو دا دریځ د یو یا هم څو کلونو لپاره نه دی بلکې د تل لپاره دی او بدل به نشي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او په ځانګړي توګه افغانانو له طالبانو په ځلونو د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی بلکې په دې اړه یې بېلابېلې څرګندونې کړې چې د دوی ترمنځ د جوت اختلاف ښودنه کوي. هغه چې په روسیو کې د طالبانو یو پخوانی چارواکي عبدالسلام ضعیف بی بی سی سره مرکه کې هم ورته اشاره کړې او ویې ویل 95% طالبان پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت په اړه د خپل مشرتابه له فرمانونو سره مخالف دي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمیر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک حالت ته ځورېږي او نه پوهېږي چې طالبانو د کومو موخو لپاره د دوی ښوونځي تړلي دي. د لسم ټولګي زده کوونکي انیسا:
اسلامي امارات موږ په دې تمه کړې وو چې نن تاسو ته طرحه جوړېږي، سبا تاسو ته طرحه جوړېږي. په دغه طرحه جوړېدو باندې مکمل دوه کالونه او څو ورځې تېرې شوې. له خدا طرحه چې دی نه جوړېږي، د دې طرفه موږ په دغه امید او تمه باندې کېنولې یو. د یوې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، بلې میاشتې څخه تر بلې میاشتې دغه دغه کارونه چې موږ ته تمه راکوي، مخته یونیفورم جوړوي. دا چې دی ورځ په ورځ په تدریجي توګه د مودې منځتلو سبب ګرځي.
نن 209 ورځ د چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوای 209 ورځ د چې نجونی او ښځې په هانتونونو ته لټلو منه شوي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي او په هانتونونو د بیا پرانیستلو لپاره د طالبانو د حکومت لویه بهانه د یوې کړنلارې جوړول دي. هغه چې لانه د جوړه شوې او په ټوله کې د دوی د حکومت ظرفیت هم تر پوښتنه لاندې راوسته.
و همور دل چه سپینه مانه وی پا افغانستان که ده افغان جونو ده زدکرو کلک ملاتر کهوی او پا دیه اله طالبانو تا هم خپل اندیخنی او خپل اندریز وازی ترگن کرده ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلله په کابل کې د یو ښوونیز مرکز له ښوونکو او رانو سادات سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په تېرو دوو کلونو کې نړیوالې ټولنې تل د افغان جنو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی، ولې دغه ملاتړ تر اوسه پورې کوم ځای نه دی نیولی؟
فقط یو نظر ده چې دوی فقط خلکو ته وایي یا چې مونږ د افغانستان نجونو نه ملاتړ کوو، څرنګ ملاتړ کوي تاسو شه. نن مونږ په کور کې یو، هیڅ نه فعالیت، نه فرهنګي، نه مدني فعالیت کولی نشو. که ځینې کسان چې جرأت کوي چې داسې کارونه وکړي، خبرې کو چې یا ژوند یې لاسته ورکړی یا بل حادثه ورته مخکې شوی، نو په دې اساس هیڅ نوع همکاري په دې بخش کې مونږ افغان نجونو سره نه دی شوی. باور وکړئ چې یعنې اوس هم اوس مهال چې مونږ په افغانستان کې اوسیږو، په دې په بد شرایطو کې، یعنی د تحصیلي او پیشرفت هیڅ نوه زمینه مونږ ته نشته. حتی مونږ نشو کولی چې خپل هغه پخواني پوزیشن چې مونږ په دولت یا که موسسې کې چې مونږ کار مو کوو، اوس نشو کولی چې هلته لاړ شو. نو ته څرنګ ملاتړ زمونږ نه کوې چې مونږ ته دا حق راکوې چې مونږ مکتب ته لاړ شو، مدرسې ته لاړ شو، او پانتون یا ماستری لپاره هیڅ نه وای. یعنی باور وکړئ چې دلته داسې شرایط نشته چې انجونو کولی شي چې خپل درسو ته ادامه ورکړي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د انجونو د تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نو د نړیوالې ټولنې مرستو او همکاریو په دې برخه کې تر اوسه پورې آیا انجونو ته د تعلیم او تحصیل په برخه کې داسې عمومي چاپیریال رامنځته کړی، او آیا په دې برخه کې شته محدودیتونه تر کومه حده رقم کړي دي؟
څرنګه ملاتړ کوي مونږ ته باید واضح کړي په کوم بخش کې یعنی همکاري کوي. تاسو کولای شئ چې مونږ ته د مکتب دروازې واضح کړي. اکثریت از یعنی میلیونونو نجونو نه شته دي همدا اوس چې ټول په کور کې دي، مدرسه او مکتب ته نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي یا زده کړه وکړي، او د پانتون دروازې ورته بند دي. نو په کوم بخش کې مونږ سره همکاري کوي؟ تاسو که کولای شئ چې همکاري وکړي دا پوښتنه رسمی شکل مونږ سره همکاري وکړي. یعنی باید هیوادونه ناسته ولري په دې بخش کې، او د افغانستان استازي هم پکې اوسي، یعنی هم د طالبان حکومت نه. نو اصلي موضوع، اساسي مشکلات باید حل شي.
د طالبانو حکومت خو لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی پر طرح باندې کار کوي تر څو نجونې بیرته پوهنتون او مکتب ته وګرځي. نو آیا تاسو په دې برخه کې کومه امیدواري ګورئ چې په دې طرحه کې پیشرفت شوی وي، پرمختګ شوی وي، او نجونې دې په دې نږدې راتلونکي کې مکتب او پوهنتون ته بیرته وګرځي؟
دوی همیشه وایي داسې چې شرایط برابره وو. دا دوه درې کاله کېږي دوی داسې طرح باندې کار کوي چې په درې کاله کې شرایط نشي برابر وای. نو په دې بخش کې دوی همیشه دروغ وایي، همیشه عوام فریبی کوي. که کوم طرحې درلود اوس به حتمي، یعنی هرو مرو به شروع کېده او خپل طرح عملي کول.
په کابل کې د یو ښوونیز مرکز له ښوونکو او د زده کړو له فعال او رانو سادات سره د سپینې ماڼۍ د ویاندې د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وچې وایي د امریکا حکومت په افغانستان کې د افغان نجونو کلک ملاتړ کوي او په دې برخه کې هم خپلې اندېښنې او دریځ طالبانو ته واضح کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اسره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کمیټې نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د عملیاتي فعالیتونو دوهم ستر هیواد دی په نړۍ کې، او بیا به هم په افغانستان کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د سرسلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه نه دروي. دغه کمیټه د دوشنبه ورځې نوښته په ویلیامه کې ویلي چې افغانستان په ټوله نړۍ کې د دوی لپاره د عملیاتي چارو لمخې دویم هیواد دی، او دوی له دې هیواد د وتلو کوم پلان نه لري. دغه کمیټې په اعلامیه کې په افغانستان کې د ICRC پلاوی مشر ایلوی فلووین له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې له هر دوو افغانانو څخه یو روغتیایي اسانتیا او تلاسرسی نه لري، او یا هم د خوړو لپاره کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د آی سی آر سی مشر ویلي دا په دې معنا ده چې د ماشومانو زیاته برخه په خوارځواکۍ اخته ده او له همدې امله ځینې تلف کیږي. خو د دې وضعیت د کابو کېدو لپاره په راتلونکي ژمي کې ډیری هغه کورنۍ سختو مرستو ته اړتیا لري چې لو ورته حالت ترنځوړي. آی سی آر سی په نړیوالې ټولنې او پراختیايي ادارو غږ کړی چې له افغانستان او له هغو مهمو عامه زیربنایي ادارو سره خپلې مرستې زیاتې کړي چې کوم چې په تیرو کلونو کې ځپل شوي او افغانانو ته مرستې رسولې. په افغانستان کې د آی سی آر سی چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې یو شمېر بې وزله افغانان بیا د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. د تخار ولایت اوسېدونکي فروهر وایي په تیرو دوو کلونو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې ده. هغه چې د څلورو ماشومانو مور د ازادي راډیو خبرو کې وویل
بعض شوا مشینم ګیریا کنه مېرم سن تفلاک مېنم معصوم جګرم خون
زین شپې لزان سره کېنه ما و ژړم خپل معصوم او ماشومانو ته چې ګورم زړه مې تک تک کیږي. اقتصادي ستونزې مې زیاتې دي. یو ځل چې را سره مرسته وشو نور بیا ما مرستي نه دی لیدلې.
ما خېل خوش بودم وختم شاید کومک ادامه داشته باشم. متاسفانه کې یک بار کومک
د سرپل ولایت یو بل اړمن اوسیدونکو چنو غاړینو می پراپور کې واخیستل شي. لازادي رادیو سره په خبرو کې د مرستو د نه رسیدو لامل شکایت کوي. نو موري وی تر اوسه ورته هیڅ ډول مرسته نه درسیدلې.
در خانه‌های کرایي
په یو کرایي کور کې نامعلومه برخلیک سره په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوم او دغه بشري مرسته چې افغانستان ته راځي موږ یې اصلا نه ګورو چې چاته ورکول کیږي. موږ له هیڅ ډول مرستو برخمن شوي نه یو.
آی سی آر سی په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل د ماموریت د دوام خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو مرستندوی او موسسو په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د محدودیت کېدو اعلان کړی و. دغه موسسو داسې مهال په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د راکمېدو خبره کړې وه چې طالبانو په دولتي او نا دولتي ادارو کې د میرمنو په کار کولو بندیز ولګوه.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سنده پاکستان مسایلو ته مخه کوي. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د اسلام آباد عالی محکمه د توشخانی په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا زندول او د هغې خوشی کېدو امر کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک د تپ سټډیو کې را سره دی. خټک صاحب د محکمې د فیصلې لمخې عمران خان خوشی شوی.
مننه نوري صاحب. عمران خان چې د پاکستان په خانه وزیر اعظم او د هغه په اړه عالی محکمې نن دا پریکړه وکړه چې د عمران خان ته چې کومه سزا شي و د اگست په 15 باندې لکه څنګه چې تاسو وی د ډالۍ په سر باندې چې کومه ډالۍ کې د ولکیږي چې دای خرڅې کړي وي یا تور په باندې نو عدالت وی چې دا سزا زندول کیږي. یعنی کم هغه چې تورې چې کارول شوی هغه زندول دي ختمول نه دي. نو عمران خان تر سپوري دی جیل نه یا نه خلاص شوی او هغه تر سپوري الته بند دي.
د ته قضیه ته دغه توشخانی قضیه وای توشخانه سمونه
توشخانه دا هغه یو زیوی چې کله چې دی ستر چارواکی چې دی لکه صدر اعظم شو یا ولسمشر شو دی ته چې دی بهر هیوادونو نه دی نور هیوادونو مشران کله چې دی لاړ شي نور هیوادونو ته اغه زینه چوته کمی ډالې ملاویږي نو اغه ډالې بیا راځي او الته اخودل کیږي. او دی اغه دی اصول تر مخه هر کله ک یو ولسمشر یا صدر اعظم دا اوغاړي چې دغه ډالې ځان ته والی نو یو خاص رقم یعنی یو خاص پیسې به ورکي چې هغه به د بازار د ریټ نه کمی وي. ی بازار ریټ نه به کمی وی خو یو خاص پیسې به دی ورکی بیا ځان ته خسته شي نو بیا د خو خدګدې خرسي کار سکی. اوس په دې باندې تور دی چې عمران خان چې دا کمی ډاله اخستی دی چې باغی کې د سعودي نم ډېر زیاتې قیمتي ډاله دی هغه چې اخستی دی دا تور لګی چې دای په ډیرو کمو پیسو باندې اخستی دی او بل د ظاهری کړی نه دی دای پټي ساتلې دی.
دغه نننې فیصله به آیا فکر کوي چې عمران خان ته بیا هم د دې زمينه برابر کړي چې بیرته سیاست ډګر ته وګرځي او د خپل ګوند مشري وکړي.
نه
د پنځو کلو لپاره خپل سیاسي فعالیتونو څخه هم مخکې په نورو د فساد په قضیو کې منع شوی ول سیاسي فعالیتونو.
بالکل دا چې د اگست په 15 باندې کومه فیصله شوی و د یو بل عدالت هغه چې د دین وړو کې عدالت هغه د فیصله کړی و چې عمران خان په 15 کال ده نه اهل هم هي نو هغه فیصله تر اوسه پورې هغه په اړه باندې هیڅ واضح احکامات نه دي راغلي. نو دې مطلب دا دی چې تر اوسه پورې هغه فیصله په زیاده او عمران خان هغه نه اهلی چې کومه ده چې دې دی په سیاست کې برخه نشي اخستیا تر سو پورې ختم شوی نه ده.
تا نننې پریکړه د پاکستان د اسلام آباد د عالی محکمې دا به د راتلونکو انتخاباتو چې معلوم نه ده تر سو پورې کله به تر سره کې پارلماني انتخاباتو په برخه کې پر سیاست څه اغیز وکړي؟ خپل عمران خان ګوند سره به څومره مرسته وکړي؟
او اوس خو داسې ده چې په عمران خان باندې نور هم ډیر زیات قضیې دي، یعنی په دې باندې سب تر شلو پنځه ویشتونه زیاتې قضیې دي په دې باندې، نو کدی په دې یو کې خلاص هم شینو دی او بیا په بل کې رانیسي. خو تر اوسه پورې دا نشي ویل کېدل چې عمران خان به ډیر زر دې قضیو نه راوځي، نو امکان دا دی، قوي امکان دا دی چې که انتخابات کېږي، او تر اوسه پورې د انتخاباتو نیټه هم نه ده معلومه چې انتخابات کېږي که نه کېږي، که کېږي نو کله به کېږي، دا هم تر اوسه پورې واضح نه ده. خو که کېږي هم نو په دې نږدې راتلونکي کې د عمران خان په انتخاباتو کې یا په ټول ټاکنو کې برخه اخیستل دا داسې لږ مشکل ښکاري.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټور داود خټکو چې د پاکستان د عالی محکمې د نننې پریکړې په باب خپل نور معلومات را سره شریکول. د پاکستان عالی محکمې البته په اسلام آباد کې فیصله کړې چې د ډالیو د غیر قانوني پلور په تړاو قضیه کې د عمران خان سزا وځنډوي او هغه په ضمانت خوشې کړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به وړاندې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب واوري. خو له هغه مخکې ګارډین ورسپانې په یو راپور کې دا کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. که څه هم دې ورسپانې په دې اړه کار ارقام نه دي خبر کړي، خو ویلي چې د افغانستان یو پر درېیمه برخه ولایتونو په ځانګړي ډول په نیمروز او هرات کې دا ډول پیښې زیاتې شوې. نو په دې راپور کې
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي له امله د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو د ملاتړو د اندېښنو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلي د هغو شمیرو له مخې چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو یې راټول کړي ښیي چې د 2023 کال له دوبي راهیسې د افغانستان یو په درېیمه برخه ولایتونو په ځانګړي ډول په نیمروز او هرات کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو شمیر زیات شوی دی. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کره شمیرې نه دي خبرې کړي او لیکي د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي پرسونل ته د ځان وژنې پیښو د ارقامو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. هخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ماموریت د ښځو د برخې مشرې الیسون دیویدیان ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وضعیت داسې ده چې افغان نجونې او ښځې له ژوند مرګ غوره ګڼي. هغې زیاته کړې افغانستان د رواني روغتیا له ناورین سره مخ دی چې د ستونزو په ډیریدو په ځانګړي ډول په حقوقي برخه کې د ښځو مشکلاتو دا بحران لا پسې زیات کړی دی. ګارډین د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د فعالانو له قوله د افغان نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او دا یې د هغو په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو، زده کړو، کار او په نورو چارو د محدودیتونو لګول کېدو پایله بللې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بیلابیلو سازمانونو د افغان نجونو او ښځو ترمنځ د رواني ستونزو د ډیریدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. هاخوا د مریم په نوم یو انجلۍ ادعا کوي چې یوه 14 کلنه خورې د ډیر فشار له امله رواني ستونزو سره مخ شوې. هغه وایي خورې وړاندې یو ورزشي کلب ته تله، زده کړه یې کوله او له خپلو دوستانو سره به یې تفریح کوله، خو اوس له دې ټولو فعالیتونو منع شوې ده.
خور مې له رواني پلوه ډېر زیان لیدلی. کله چې ورسره خبرې کوم وایي زه یوازې یم، تنګه شوی یم او یوازې په کوټه کې ناست یم. دا د یو انسان لپاره ډېره ستونزمنه ده چې ټولې ازادۍ واخلي او ورته وایي یوازې ډوډۍ خوره چې ونه مري.
یو بل انجلۍ چې د امنیتي خوندیتوب له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ښځو محدودیتونه زیات شوي او اوس مهال دوی ان خپلو لومړنیو حقونو ته لاسرسی نه لري.
کله چې په کور کې هم فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي. دومره مو درس وویلې، زحمت مو ویسته، 2 کاله کېږي چې په کور یو. د پوښتنې یوه نښه یم، زموږ اوس او راتلونکی نامعلوم دی. کله چې هنداره کې مخ وینم ټوله څېره مې بدله شوې ده.
په ورته وخت کې روان پوز ذکریا مبرم نادری وای د طالبانو راته ګوراندې چې کوم خوځو فعالیت درلود اوس په کور ناسي دي چې دي چاري لرواني په لوزه پلی او ان د ځان وژنې لامل یې ګرځېدلې. خو هغه له دې وضعیت د ځان وستنې په اړه لارښودنې هم لري.
اگر یو دختر، اگر
یو انجلۍ یا خور یا مور مطالعه وکړي، روحي ورکوونکي کتابونه ولولي، دا به مرسته وکړي چې د ستونزو پر وړاندې د ودرېدو فکر ورسره پیدا شي او په دې ډول وکولای شي د مشکلاتو پر وړاندې په آرامه مقابله وکړي.
د طالبانو حکومت په تازه توګه په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو کار ارقام نه دي خبره کړي، خو د تیر کال په سلواغي میاشت کې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځان وژنې 300 پیښې ضبط شوی دی، مګر دا ادعا هم کړې و چې د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو شمېر راکم شوی دی. د جمهوری نظام پر مهال هم په افغانستان کې د ځان وژنو په اړه راپورونه ورکول کېدل چې لوی لاملې کورنۍ ستونزې یادی دي. خو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته انګېرل کېږي چې د افغان جونو ښځو ترمنځ د ځان وژنو د پیښو ډېروالی تر ډېره د طالبانو لخوا په دوی د لګول کېدونکو محدودیتونو او بندیزونو له امله دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
او سم په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو موضوع ته مخه کوو. ایران ته کډه شوی یو شمېر افغان کډوال وایي چې په هیواد کې ژوند ډېر تریخ دی. د هیواد د زاهدان ښار په یو کم کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو ویلي چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي افغانستان ته د دوی د بیرته ستنولو په اړه هم خبر نه دي چې څوک ورسره په دې برخه کې مرسته کولی شي، او دلته هم هوا ډېره ګرمه ده او لوږه او تنده هم زیاته ده. نور
دا د ایران په زاهدان ښار کې د هغې افغاني کډوالې غږ دی چې وایي حامله دار ده او په یو کم کې تر سخت لمر لاندې ناسته ده. دغه افغان کډواله وایي چې وضعیت ښه نه دی، د اوبو، خوراکي توکو او روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي پرته دی او کورنۍ یوه اونۍ په دې کم کې تیره کړې چې بیرته افغانستان ته راشي، خو د دې په وینا داسې ونه شول. هغه وایي چې د زاهدان په کم کې د افغانانو شمیر شاوخوا 1500 تنو ته رسیږي. دغه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته دوی کډوالۍ ته اړ شوي دي، او د دوه کلونو په تیرېدو دا چې دوی قانوني اسناد نه لري او خاوند هم د پولیسو له لوري زورول کېږي افغانستان ته د بیرته ستنېدو پریکړه یې کړې.
موږ په زاهدان کې په کم کې بن پاتې یو، اوس تګ راتګ نشو کولی، نه خواړه شته نه اوبه. موږ شاوخوا 1500 کسان، ځوانان، بوډاګان او ماشومان ټول دلته په دې ګرم هوا کې بن پاتې یو. هیڅوک نشته چې له موږ سره مرسته وکړي. موږ وایو چې افغانستان ته ځو، دوی وایي چې لاړ شئ، خو څنګه؟ هیڅ حل لار نشته، هوټل نشته، او اوس یې موږ ته وویل چې افغانستان ته د تلو لپاره بس نه لرو. په ډیر تکلیف کې یو.
هغې زیاته کړه چې تر اوسه د دغې بېغورۍ لامل دوی ته نه دی څرګند. یوه بله میرمنه هم وایي چې څو میاشتې وړاندې دی او ورور یې د پاسپورټ د نشوالي له امله خپله ناروغه مور د درملنې لپاره په ناقانونه ډول ایران ته لیږدوله، خو ایراني پولیسو درې ورځې وړاندې د دغه هیواد له مشهد ښار څخه ونیول او خپل هیواد ته د بیرته لیږلو په موخه د زاهدان کم ته واستول. هغه چې د فراه ولایت اوسیدونکي د اونۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مر به خاطر یې که پاسپورت نه داشته.
د دې لپاره چې پاسپورټونه مو نه درلودل موږ یې زاهدان ته ولیږلو. موږ اوس په کم کې یو، دوه درې ورځې وشوې سرګردانې یو، چې نه اوبه شته نه ډوډۍ شته، مور مې ښه نه ده. دوی هره شېبه موږ ته وایي بس راځي، موږ هم همدا ډول حیران او سرګردان یو.
متل سرګردان او حیران.
ومو غوښتل چې په ایران کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د طالبانو له حکومتو پوښتو، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت ویان عبدالمطالب حقانی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو دوه اونۍ وړاندې ملت ته د حکومت حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد ارسلا خروټي ویلو چې د دوی ودنده د راستنیدونکو لپاره د اسانتیاو برابرول دي. ایران، پاکستان او نور هیوادونو ته د افغانانو نه قانونه کډوالي کومه نوې خبره نه ده، خو د کډوالۍ دغه څپه وروسته له هغه ډیره شوه کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. ناامنی، بېوزلي او بېروزګاري د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي، خو په دې وروستیو میاشتو کې دغو کډوالو له ازادي راډیو سره په مرکو کې په پرله پسې